ډیره زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دا افغانستان دوال ورپولی امنیتی چارواکی پرون په اسلام آباد کې او دغلته له پاکستانی چارواکو غوښتي چې دا کابل د ورستیو خونړیو حملو چې طالبانو یې مسولیت اخیسته د عاملونو په نیولو کې دی له افغانستان حکومت سره همکاري وکړي. دا وسلوالو مخالفانو څخه د انتقام د اخیستلو په اړه د ولسمشر غنی له څرګندونو یوه ورځ وروسته د افغانستان د دفاع وزارت په هوایي حملو، د شپې د حملو او د کمانډوز واکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په خوست او روزګان کې په کابل کې د وروستیو حملو په اړه غونډې شوې او خلکو دغه حملې او بریدونه غندلي. دوستانو ستړي مشي، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي اورېدلی شي. په روانه خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو جدي غوښتنه کړې چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې دي جدي همکاري وکړي. د پاکستان او روسیې لوړپوړو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت حماس مشر اسماعیل هانیه او په فلسطیني سیمو کې او همدارنګه په مصر کې درې اسلام پاله ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو جدي غوښتنه کړې چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې دي جدي همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د یو لړ اسنادو سره اسلام آباد ته تللي وو. تمه کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک به نن د اسلام آباد له سفر وروسته په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړي. همدارنګ ویل کېږي چې چارواکي به په نننۍ خبري غونډه کې د پاکستان د حکومت د ژمنو یادونه هم وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په وینا پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په دې برخه کې له افغان لوري سره همکاري کوي. اخوا رپورټونه وایي چې د پاکستان او روسیې لوړپوړو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې. د روسیې رسنیو د رپورټونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تسلیم اسلم په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې. ویل کېږي چې دواړه لوري د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د روسیې او پاکستان ترمنځ په دواړو اړخیزو اړیکو هم غږېدلې. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخاروا ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د اړتیا په صورت کې روسیه چمتو ده چې د سولې د خبرو کوربته وکړي. د چهارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د امریکا د ولسمشر د هغه څرګندونو په اړه چې ویلي دي هیواد به له طالبانو سره خبرې ونه کړي، وویل پوځي انتخاب د افغانستان د ستونزې د هوارې لپاره مناسب انتخاب نه دی. د ناتو ملکی سفیر د افغانستان له اجرائیه رئیس سره په لیدنه کې ویلي ناتو د هر ګواښ په وړاندې د افغانستان د حکومت او خلکو سره ولاړه ده. د اجرائیه ریاست څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کورنیلیوس زیمرمن پرون ماښام له عبدالله سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به په افغانستان کې د خپل هوایي او بشري ظرفیت په زیاتولو د حکومت د مخالف وسلوالو خلاف بریدونه زیات کړي. د اجرائیه ریاست څخه خبر شوی خبر پاڼه زیاتوي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو په سیمه ییزه همکارۍ د انتخاباتو لپاره پټ چمتووالی او امنیتي مسلو هم خبرې کړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ته چې پرونی زلزلې مرکز و ضروري مرستې استول شوې. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بایدار پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د زلزلې له کبله دغلته درې تنه برسېرن ټپیان شوي، خو نوموړي وویل چې له نورو سیمو څخه ورته د مرګ شوبلې او یا زیانونو رپورټ نه دی رسېدلی. ښاغلي بایدار کس هم وویل چې واورو لارې تړلې، خو ده وویل چې په ولسوالیو کې طبي ټیمونه او مرستې لا دمخه شته.
اکثر ولسوالیو ته چون واورې شوي دي، بس بسونه دي، لارې زمونږ بندې دي. تقریبا شپږو ولسوالیو ته خو موږ هلته چې هېڅ ټیمونه لرو او ګودامونه لرو، یعنې د دې استعداد لرو که چېرته خدای نخواسته کومه پېښه وشي چې عاجل کومکونه اړیت ورسو.
پرون د ریختر په کچ پګه شاریه یو زلزلې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ځینې برخې ولړسولې. دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هنیه او په فلسطینی سیمه او مصر کې درې اسلام پال ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. د غزې په تړانګه کې د حرکت صابرین ډله چې د امریکا په وینا ایران ملاتړ کوي او همدارنګه په مصر کې دوه افراطي ډلې د امریکا لخوا د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوي. د حماس ډلې دا پرېکړه بې ارزښته بللې. دا ډله له کلونو راهیسې د غزې په تړانګه واک چلوي او د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي. په فرانسه کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی. د فرانسې چارواکو پرون ویل 55 کلن رمضان څخه د ابتدایي څېړنو په خاطر پوښتنې ګروي ګڼل شوی. په فرانسه کې د مسلمانو ښځو د حقونو یوې فعالې هند عیاري ادعا کړې چې طارق رمضان پرې په 2012 میلادي کال کې په پاریس کې د دې د هوټل په خونه کې جنسي تیری کړی. یو بلې ښځې هم ورته ادعا کړې او ویلي دي چې په 2009 کال کې پرې د دې ملال خوا جنسي تیری شوی دی. طارق رمضان چې په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې د یو مهم بنسټګر لمسی دی پر ځان لګېدلې تورونه یې رد کړي. د نوموړي مدافع ویلي هغه ښځې چې د جنسي تیری دعوه کوي د طارق رمضان د بدنامولو توطیه یې جوړه کړې ده. او د روسیې د کرنې وزارت خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې سږکال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د ملخانو یرغل ښایي ستونزې رامنځته کړي. د روسیې د کرنې وزارت یو چارواکي پیوتر چیکماریوف د دې هیواد رسنیو ته ویلي د روسیې په جنوب کې تر 1 میلیون هکټاره زیات ځمکه په ملخانو ککړه شوې او د ولګاګراد ښار هم چې د فوټبال د نړیوال جام له کوربنو ښارونو څخه دی په همدې سیمه کې موقعیت لري. دوستانو خبرونه مولا ساده یې راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وپوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په اسلام آباد کې او دغلته یې د پاکستانی چارواکو سره په کابل کې د وروستیو حملو د عملانو په اړه خبرې کړې دي او له پاکستاني لوري په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دا به هم واورئ چې له وسلوالو مخالفانو د انتقام اخیستو په اړه د ولسمشر غني څرګندونو یوه ورځ وروسته دفاع وزارت وایي چې په هوایي بریدونو او نورو عملیاتو کې زیاتوالی راوستی دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو نامنو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کو چې په خوست او اورزګان ولایتونو کې قومي مشرانو، دیني عالمانو او همدارنګه د مدني ټولنې فعالانو په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې وروستي خونړي بریدونه غندلي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا ساتي راډیو ده. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو غوښتنه کړې چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري ورسره وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د اسنادو او شواهدو سره اسلام آباد ته تللي وو. تمه کېږي چې اسلام آباد ته تللي افغان چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې د هغه اسناد او شواهدو په اړه چې پاکستاني لوري ته د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو په تړه وړاندې کړي او همدارنګه د پاکستان د چارواکو هغه ژمنو په اړه چې د افغان حکومت غوښتنو ته به رسیدګي وکړي جزئیات وړاندې کړي. په دې اړه پاموکړی د پامیر ساحل رپورټ ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په کابل او جلال آباد کې تر خونړۍ بریدونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په یو ورځني سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د استخباراتي ادارې ISI له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د دې خبره د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوال هیواد بهر وو. شمس وایي افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې وکړي او پاکستانی وزیر اعظم ته معلومات ورکړل او شاهد خاقان عباسی د اقداماتو ژمنه وکړه. د دا روخانه نکړه چې افغان حکومت پاکستانی لوري ته څه ډول معلومات ورکړي.
د دوی راتګ عمده هدف هم دا و چې په دغه هیواد کې چې زمونږ وروستي کوم وحشیانه بریدونه ترسره شوي او بیا ډېر په ډاګه طالبانو د غي مسولیت خسته نو پاغي تړاو باندې دوی د پاکستان سره بازي معلومات شریک کړ او جدي غوښتنه وکړه چې په دې اړه دوی اقدامات وکړي.
د افغان پلاوی پاکستان ته د سفر په اړه مو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د بهرنیو چارو د وزارت لویان ډاکټر محمد فیصل سره د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ویلي چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د سمولو کوشش کوي. د دې کمیټې دوو غړو بیګا مشال راډیو ته ویل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د کمیټې غړی سید مظفر شاه وایي سینټ غواړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د باور فضا جوړه شي.
دوی
وایي زموږ کوشش دا دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه شي او د باور فضا جوړه شي. له دې سره به څه ناڅه ښه والی راشي. موږ هیله من یو چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به ښه شي. موږ دا باور لرو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د پاکستان کورنیو حالاتو ته ګټه ورسوي. په جنوري کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بهرنیو وګړو په ګډون سلګونه افغانان ووژل او ژوبل شول. د ځینو حملو ذمواري طالبانو او د ځینو یې اسلامي دولت ډلو منلي. تر حملو وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي د وسلوال طالبان ونیسي او یادې پر ضد اقدامات وکړي. اسلام آباد په بیا بیا وسلوالو ته د پټنځایونو یو مرستو ورکولو تور ردوي خو کابل او واشنگټن دریځ لري چې هغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن نه دی. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې بل غړی سید طاهر حسین مشهدی وایي دوی په مسلسل ډول په افغانستان کې د سولې هڅې کوي.
دوی
وایي موږ حکومت ته وویل چې په افغانستان کې مداخله ختم کړي. اوس پاکستان په هغه هیواد کې لاسوهنه نه کوي. د سینټ د بهرنیو چارو له کمیټې علاوه موږ د ټول سینټ له غړو یوه کمیټه جوړه کړې او په بیا بیا مو د افغانستان پر مسالې او د بهرنیو چارو پر تګلارې بحث کړی. تر دې بحثونو وروسته موږ حکومت ته سپارښتنې کړي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې زیاتوي چې حکومت او پارلمان په افغانستان کې ثبات ته ژمن دي.
دوستانو تمه کیږي چې اسلام آباد ته تللی افغان چارواکي بلنن په یوه خبري غونډه کې هغه اسناد او شواهدو په اړه چې پاکستاني لور ته د کابل د وروستیو خونړیو په لیدونو په تړه وړاندې کړي او همدارنګه د پاکستان د چارواکو د هغه ژمنې په اړه چې د افغان حکومت غوښتنو ته برسلګي وکړي جزئیات وړاندې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو کې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل حمله د حقانی شبکې چې په پاکستان کې مرکزونه لري پلان کړی و. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د جمهوریت روغتون سره نږدې ترسره شوې خونړۍ حمله هم له هیواده بهر پلان شوې وه. په عین حال کې له وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو وروسته د انتقام اخیستلو په اړه د ولسمشر غنی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت وایي چې په هوایي حملو او نورو عملیاتو کې زیاتوالی راوستي. د دې وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته ویل د حملو په ډیرو سره بلدې وروسته افغان ځواکونو د جګړې په میدانونو کې وسلوال مخالفان وسپي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د مخالفانو وسلوالو وبخښي چې د مخالف وسلوالو ډلو پر وړاندې د حکومت قاطعیت په اوږد مهال کې د امنیت لخه کې دوسره مرسته کولای شي. محمد حدیث پردی سپاره ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو مخالفینو د انتقام اخیستلو په هدف هوایی حمله او د شپې عملیات زیاتوي. دغه وزارت وایي دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه بعد حمله په زیاتیدو هغه سیمې په نخښه کړي چې وسلوال مخالفین پکې فعال دي.
هوایی ضربو کې په هوایی عملیاتو کې د کومندو په عملیاتو کې او د شپې په عملیاتو کې چې ډیر مواصل دي په دې کې زیاتوالی راولو او هر چیرته چې موږ یو استخباراتي کشپی راپور پیدا کو د هغه په اساس باندې مطلق منګل ته برید کو لمنځ وړو چې دا وي بلویا بیلګه ما تاسو ته د هلمند او د غزنی او ویل چې دا دوه درې څو ورځې کې موږ هغوی ته سخت تلفات رسولې دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی په وزیر محمد اکبر خان مسجد کې د ماښام د لمانځه لاده کولو وروسته وویل په هیواد کې ترسره کیدونکې تروریستي حملې غیر اسلامي او غیر انساني دي. ښاغلي غنی ډاډ ورکړ چې د اسلامي موازینو پر اساس به له وسلوالو مخالفینو انتقام واخلي. همداراز د امریکا د ولسمشر له هغو څرګندونو وروسته چې د امریکا متحده ایالات اوس له طالبانو سره خبرو ته حاضر نه دي، د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت به له دې وروسته سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د انټرکانټینینټال پر هوټل او همداراز جمهوریت روغتون ته مخامخ په حملو کې 113 تنه ووژل شول او شاوخوا 300 نور ټپیان شول. د امنیتي چارواکو په خبره د یادو حملو ډیری قربانیان ملکي وګړي وو. بلخوا د داعش اسلامي دولت په نوم ډلې د شنبې د ورځې په حمله کې چې د 111 فرقې په یوه جزتامې وکړه د ملي اردو 11 کسان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نو غختل نوم یا چی د چهارشمه پورزی ازادي رادیو ته ویل د وسلوال مخالفینو ختمول د افغان دولت یو مشروع هدف دی. لدی سره د پوزي چارو کارپو جاوید کوهستانی وای د دولت د وسلوال مخالفو ډلو پر وړاندې د عملیاتو ډیریدل او قاطع دریز د جګړې په ډګر کې د حکومت د بریا سبب کیدای شي.
ما فکر میکنم این قاطعیت بسیار مهم است. اقدام پیشبرد عملیات های جدید که
دی ویز فکر کوم چې دا قاطعیت خورا مهم دی. د افغان حکومت او د حکومت د نړیوالو متحدینو لخوا د نویو عملیاتو پر مخ وړل کولای شي په وګن محل کې د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. شاید په لند محل کې مونږ د دښمن د تکتیکی کړونو ښکار هم شو او دوی عملیات ډیر کړي، خو په وګن محل کې بیا دوی دا وړتیا او توان نه لري چې جنگ وکړي. په داسې حال کې چې مونږ منظم اردو لرو چې دښمن ته ماتې ورکولای شي. خغلی استانه دا هم وایي چې د دولت د وسلوال مخالفینو د حملو د مخنیوي او یا کمولو لپاره باید حکومت په خارونو کې کشفی او استخباراتي برخې پیوړی کړي. د پدې برخه کې د خلکو همکاري او مرسته هم مهمه بولی او وایي استخباراتي بنسټونه باید په خارونو کې د وسلوال مخالفینو هستوګنځایونه کشف او خونسا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ولسوالیو قومي مشرانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په دې ورستوي کې په دوه بیلابیلو غونډو کې په کابل او جلال آباد کې ورستوي خونړۍ حملې په کلکه غندلي او د اسلام سره په ټکر کې بل دي. د خلکو له دولت څخه د ملاتړ ترڅنګ پر ولسمشر اشرف غني غږ کړی چې د ورستوي خونړیو بریدونو ملاتړ دي ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. شریف الله شرافت له سیمې نور حال راکړي.
د افغانستان په پلازمینه کابل او جلال آباد کې د دولت ضد وسلوالو د وروستیو خونړیو بریدونو د اورزګانیانو غوسې راوپارولې.
کلکه غندو دا د اسلام وتلی کار دی. یو څوک نو دا د افغانیت څه او د شریعت څه قانون څه ډیر خلاف کار دی. دا چې هر چا کړی دی په کلکه مخالف یو، ټول اورزګانیان مخالف یو.
او موږ اورزګانیان دا خورنۍ برید په کلکه غندو.
دغه خونړی بریدونه د سه شنبه په ورځ د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې د دوه بیلابیلو غونډو پر مهال وغندل سو. د دغه بریدونو قربانیانو ته لومړی په ولایت مقام کې لسګونه قومي مشران او دیني علماو د لوی خدای جل جلاله دربار ته لاسونه پورته کړه او وروسته دیني علماو دغه بریدونه له اسلام سره په ټکر کې وبلل او دا یو غیر انساني عمل یاد کړ.
الله رب العزت وای کچا مسلمان په قصد مړ کی جزا د هغه جهنم دی. دا چې دون مسلمانان په یو پلا مری مر خلار د جواز د خدای په دین کې دیته نو پیدا کول.
لدی سره په یو بل غونډه کې هم چې سلګونه کسانو په کښ کې ګډون کړی وو د غبریدونه په کلکو ټکو وغندل او له دولت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. دی چې یو لړ شهرونه هم له ځان سره لیږدول. پر ولسمشر محمد اشرف غنی غږ وکړ چې د یادو برید کوونکو ملاتړ کوونکي دی ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي.
او د روزګانیانو پر جمهور باندې دا غږ دی سن روزګان صدر شاولار دی او ستاسو ملاتړ دی. هغه سړی ته هر څوک چې وي چې افغانۍ وژني افغانۍ په قتل رسوي هغه ته سخته سزا ورکړه.
افغانستان ټول یو تن دی، یو وجود دی. کابل زموږ د دې تن زړه دی. نو موږ په دې غم د هغو سره ځان شریک بولو. خدای دې وکړي چې دغه بریدونه اخري بریدونه اوسي.
دا په داسې حال کې دی چې نن د افغانستان د علماو سراسري شورا هم وروستي بریدونه وغندل او له دولت څخه یې غوښتنه وکړه چې د خلکو امنیت خوندي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په خوست کې هم یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل وروستۍ خونړۍ حملې چې د ګڼو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوې غندلي او دا ډول بریدونه د اسلام مخالفت کې بللي. هغوی چې د حکومت په منځ کې شته اختلافونه او په نظام کې بهرنیو هیوادونو پورې د تړلو کسانو شتون هم هغه لاملونه وښودل چې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او خونړیو بریدونو ته لاره جوړه کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
دینی عالمانو د دوشنبه ورځ نه وخته د کابل د ورستۍ مرګونې پیښې د غندنې او یا د پیښې قربانیانو ته د دعا په موخه جوړې شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي او مولوي محمد عارف عرفان وویل:
یو غوښتنه کوم من خیسي عالم، د خدای په خاطر دا پردی جګړه ده، نه دینی او نه مذهبي جګړه ده، یو سیاسي جګړه ده. افغانان پکې قتل کېږي، مسلمانانو ته تاوان د افغانانو ده، ځکه د پردیو بهرنی ده.
دغه چاودنه چې دي حرام دي، په کومه چې په مرکز په کابل کې وشول یا په وړکتونونو نه وشول، د دې سره د افغانستان خلکو هیڅ لوس نشته. دا د استخباراتي کړیو کړنې دي چې په افغانستان تر اجرا لوند نسی.
د غونډې او فاتحې په مراسمو کې یو شمېر ویناوالو په نظام کې د وسلوالو د نفوذي او بهرنیو استخباراتي کړیو پورې د تړلو کسانو شتون هم د یوې ستونزې په توګه یاد کړل. د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان له حکومت غوښتنه وکړه چې نظام د پردیو پورې د تړلو خلکو له شتونه پاخ کړي.
هغه اشخاص چې دوی د پردیو هیوادونو دپاره د یو ایجنټ یا د جاسوس په صفت خپلې دندې ترسره کوي، په د هغو برخه کې زموږ رئیس جمهور جدی غوښتنه ده چې داسې اشخاصو برخه کې جدي چلند وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال کمال الدین زدران بیا د اوسنیو امنیتي ستونزو او بریدونو یو بل لامل د حکومت په داخل کې اختلافونه وبلل.
دا چې په ملک په هیواد کې په کابل او په نورو ولایتو کې مشکلات رامنځته شوي دي، ناامني ده. د دې ناامنیو اصلي دلیل د حکومت په داخل کې مشکلات دي، او که چیرې دغه ضعفونه په حکومت کې موجود وي نو طبیعي خبره ده چې همیشه به همدغه حالت وي. نو امید ده چې په افغانستان کې د دې قدرت د جزایر په لاره کولو سره صلح، امن او فروری د افغانانو په منځ کې رامنځته شي.
دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستی وایي خلک له رسنیو خبریږي چې امنیتي ارګانونه د یو شمېر جرمونو او ترهګرۍ زبریدونو په تور مظنونی نیسي، خو پایلې له ولس سره نه شریکېږي.
د لاس پنځلس کاله مونږ کیږو چې مجرمین ونیوله شي، خلاص شي، بس همدغه په ختمونو کې مسله تیره شي، دعا او ختمونه وشي، ښه خلاصونه ره. مثبت انرژي دې تر اوسه پورې ملت سره نه دي شریکې کړي، او باید دولت دغه د خلکو سره شریکې کړي.
افغان چارواکي ویلي د کابل ښار صدارت څلور لارې د شنبه ورځې په برید کې 103 تنه وژل شوي او 215 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه برید چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، تر ډېره قربانیان ملکیان دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 7.5 اورېدل کېږي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې او په هیواد کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان د سولې خبرې د سه شنبې په ورځ هغه مهال له ناهیلۍ سره مخامخ شوې چې افغان چارواکو طالبان مشرانو ته د تردید پیغامونه ورکړل. په مقاله کې راغلی چې دا پیغامونه وروسته له هغه خپاره شول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو سختریزو حملې وکړې، او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه کوي. ورځپاڼې د ولسمشر غنی خبرو ته هم اشاره کړې او ویلې دي چې د دغو حملو د قربانیانو بدل به اخلي. ښاغلي غنی همداراز وویل د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې د افغانانو ولسمشر نه تسلیمیږي. واشنگتن پوسټ لیکلی د ترامپ پالیسی دا و چې د امریکا پوز د افغانستان د ځواکونو روزنه زیاته کړي او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړي، څو طالبان اړ کړي د مذاکراتو میز ته کښینی او 14 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. خو د لیکوال په باور ویل کیږي چې دا هدف شایي کمزوري سي او د نظامي بریا پر لور تغیر وکړي. او د افغانستان د جګړې د معلوماتو په اړه د امریکا پریکړې ته هم یو شمېر رسنیو کتلي دي. فورن پالیسی خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ترامپ تر وینا مخکې د افغانستان له جبهې بد خبرونه په مقاله کې راغلی چې د افغانستان حکومتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې د جګړې د تغییر په خاطر له ننګونو سره مخامخ دي او امریکا هلې ځلې کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پرمختګ په اړه د معلوماتو مخه ونیسي. د خبرونې په وینا د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي پلټونکي اداره یا سیګار دې خبرې ناارامه کړې ده. دا ځکه چې ټاکل شوی و دغه سرپلټونکی په افغانستان کې د نظامي عملیاتو په اړه معلومات خپاره کړي چې هیواد یې پکې 15,000 سرتیری لري او د بمباریو د زیاتېدو خبر یې تایید کړی دی. سیګار په خپل نوي راپور کې د جګړې د څرنګوالي په اړه لیکلي چې د امریکا پوځ له دې ادارې غوښتي چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د افغانستان څومره ځکه د سخت دریځو په لاس کې ده. د خبرونې په وینا که څه هم دغه محرم اعلان شوي معلومات پټ نه دي او مخکې هم خپاره شوي، خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبې په ورځ وویل چې دغو معلوماتو ته په تیروتنه په محرمو معلوماتو کې ځای ورکړل شوی و.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو نامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. واصل وصال له کابله نور تفصیل لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وروستی نامنی او د تروریستي ډلو تهدیدونه د رسنیو خبریالانو د کار په وړاندې لوی ستونزې بولي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفین رسنیو خبریالان هغه وخت وخی چې په خپلو راپورونو خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي.
خبرنګاران و رسنه‌ها متاسفانه در صدر لیست و فهرست
لوی خبریالانو رسنۍ د تروریستي دلو په لومړی نمبر کې ځای لري او غلدې عمل چې دوی ډېر لیوالتي لري چې د ملکی مرچوب لیکا چې ټیټه خبره شي او دوی غواړي چې د افغانستان رسنۍ داسې شمیرې خبرې کړي چې افغان امنیتي ځواکونو پورې اړه ولري. نو د تروریستي دلو دا شن غوښتنې د دې لامل کېږي چې هم رسنۍ او هم خبريالان د دوی له غوښونو سره مخ شي
او هم خبرنګاران په تهدید قرار وکړي.
خغل توحیدی وایي کاسه هم په دې وروستیو کې د تروریستي دلو لخوا په یو شمېر رسنۍ او خبريالانو بریدونه وشول، خو بیا هم رسنۍ او خبريالانو خپل چارو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو درسنیو کارکونکو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه کال بلل شوی چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې په دغه کال کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. د ننګرهار په ملي او په کابل کې په شمشاد ټلویزیون او د غشن په تبیان فرهنګي مرکز د وسلوالو حملې د تیر میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښې ښودل شوي چې د رسنیو لسګونه کارکونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملو مسؤلیت داعش اسلامي دولت پر غاړه اخیسته وو. په ورته وخت کې افغان خبریال حمید مایار وایي د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري په رسنیو حملې او خبریالانو ته ګواښونه د دې لامل شوي چې یو شمېر خبریالان په ځانګړې توګه د رسنیو خزینه کارکونکي خپلې دندې پرېږدي.
د کوټ پولیس وایي د یوې نجلۍ د وژلو په تور یو کس نیولی او بل مجرم د نیولو لپاره یې نړیوالو پولیسو ته خط استولی دی. د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې د طب د محصلې اسیمې رانی کورنۍ دوه ورونه مجاهد الله پرېدی او صادق الله پرېدی تورن کړي ول چې د پاکستان سترې محکمې هم د دې قضیې یاداشت اخیستې. پامیر ساحل پاړه رپورټ لري.
د کوټ د پولیسو وایان فضل نعیم وایي د اسیمې رانی په وژنه کې ککړ کس مجاهد الله اپریدی د عمرې ویزه لرله، نو تر پیښې وروسته سعودي عرب ته تللی دی. دوی ویل د تحقیقاتو وفاقي ادارې FIA ته د هغه د نیولو درخواست یې کړی دی، نو ځکه هغه ادارې له نړیوالو پولیسو څخه د اپریدی د نیولو رسمي غوښتنه کړې ده.
یو ملزم چې کوم نامزد دی هغه گرفتار شوی دی، دویم چې کوم ملزم دی هغه بیرون ملک ته فرار دی. هغه سره چې پهلنه نه دی هغه عمرې ویزه وا هغه سعودي ته لاړ دی او هغه لپاره ریډ وارنټ جاری کړی دی. وفاقي تحقیقاتي ادارې سره رابطې شوي، نو انټرپول ذریعه سره به اوس هغه گرفتاري کېږي او پس به وطن ته راځي. نو مجاهد الله افریدی دا کوم دا فرار دی او دا ولا کوم بل روړ دی کوم مو سره مقدمه کې نامزد دویم ملزم دی کوم د جینې رور نامینیټ کړی چې دا بڑا راغلو زما په فور ډزې وکړي. هغه کې صادق الله افریدی نوم یې دی،
د جنوري پر 28مه د طب د دریم ټولګي یا کلاس پر طالب علم اسمی رانی ډزې وشوې چې پکې هغه ووژل شو. د نوموړي کورنۍ تور پورې کړی چې لومړی ملزمانو هغې ته د واده وړاندیز کړی و خو تر انکار وروسته یې وویشته. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې نوموړي تر مړینې مخکې په ژوبل حالت کې د مجاهد اپریدی نوم اخیستی چې د چارواکو په خبره اوس په سعودي عرب کې دی. د نړیوالو پولیسو له لارې د یوه ککړ کس د نیولو طریقه څوي. فضل نعیم وایي دوی د مطلوب کس ټول تفصیلات افایې ته ورکوي چې هغه یې له نړیوالو پولیسو سره شریکوي.
وفاقي تحقیقات اداره افایې زری سره چې دین موږ د ورټن لیټر کو او پکې ملزم ولا کوم غارې نوم ولیت سکونت پورا کوم بایوډیټا دی او د ملزم ولا حلیا وغیرہ را ټول پکې شامل او دې باندې د ریډ وارن جاری کی انټرپول ذریعہ سره دا حکم دې دا نیول کیږي او بیا انتنا
دا نهی پر ورځ د آسمې رانی پلار مشال راډیو ته ویلي ول چې له حکومت او چارواکو انصاف غواړي. په عین وخت کې سپریم کورټ د معاملې نوټس اخیستی او د پښتونخوا پولیسو مشر ته یې امر کړی چې ژر تر ژره د رانی په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او پلټنې دې بشپړې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو د جنوري پر 9 په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پولیسو مشر صلاح الدین مسید امر کړی چې نومول شوي ملزمان دې ونیول شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمکو د ملي امنیت عمومي رئیس پرون اسلام آباد ته تللی و او هلته یې له پاکستاني مقاماتو غوښتي چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په تړاو د له کابل سره جدي همکاري وکړي. د پاکستان او روسیې لوړپوړو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړي. د روسي رسنیو د ریپورټونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تسنیم اسلم په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړي. د ناټو ملکی سفیر د افغانستان له اجرایه رئیس خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ویلي ناټو د هر ګواښ په وړاندې د افغانستان د حکومت او خلکو سره ولاړه ده. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ته چې د پرونۍ زلزلې مرکز و ضروري مرستې استول شوي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بایدار پرون ازادي راډیو ته ویل د زلزلې له کبله په دې ولسوالۍ کې 3 برسیرن ټپیان شوي خو له نورو سیمو د تلفاتو او زیانونو رپورټ نه دی ورکړل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هنیه په فلسطیني سیمو او مصر کې درې اسلام پالې ډلې د ترهګرو په لیست کې شاملې کړې دي. په فرانسه کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی او د روسیې د کرنې وزارت خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې سکل د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د ملخانو یرغل خایي ستونزې رامنځته کړي. دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نه واوریدل. مخکې له دې چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کړو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د نشه موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي د دوی سروې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 9000 ټنه مخدره مواد تولید شوي چې یو بې ساري اندازه او د اندېښنې وړ خبره ده. د دې وزارت چارواکو دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کابل ولایت له دنیا علمانو سره په یوه غونډه کې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید اندازه د تیرو کلونو په نسبت 2 زیاته شوې ده. د دغه وزارت چارواکو دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار او سوارلس ولسوالیو د دینی عالمانو په یوې ناسته کې وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید قائم وویل هسې کوي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو خلکو او په تیره د دیني عالمانو په مرسته د مخدره موادو د تولید کارولو او قاچاق مخه ونیسي.
2018 کال کې په ټول افغانستان کې 340,000 هکتار ځمکه کارل شوی او ثرت کرکیلا په جنوب جنوب غرب حوزه کې شوی او د تولید مقدار پر اوس کال 3900 ټن او بد وخت پر اوس کال 3400 دغه نو کال مخکې 3300.
هغلی قائم موبایل د کوکنارو د کیخت د مخدره موادو د تولید او قاچاق مسأله وس په وی نړیوال ستونزې اوخته او ډیره ګټه ځنی وسلوال مخالفین او د سیمې او نړۍ قاچاخلون کې ترلاسه کوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت او د کابل ښار ولسوالیو د دینی عالمانو په دغه ګډه ناسته کې له دینی عالمانو وغوښتل شول چې د دغه موادو د تولید کارول او قاچاق زیانونه د اسلام له نظره خلکو ته بیان کړي. دینی عالمانو د کوکنارو کښت د نشه یي توکو تولید قاچاق او کارول حرام وبلل او وویل چې دا د دوی انساني او اسلامي دنده ده چې خلک د یادو موادو د تولید قاچاق او کارولو نه لاس په سر کړي. دینی عالم او د کابل د ولایتي شورا غړي مولوي عطا الله فیضانی وویل
دغه مجلس له علماو سره دی مفید او مؤثر مجلس ده. همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونو کې خپل رسالت ادا کړی او هغه څه چې خدای رسول ورته وایي او د دوی زری هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دغه ناسته کې د کابل والی محمد یعقوب حیدری اندېښنه وښوده چې په 2010 میلادي کال کې د کابل ولایت د ځینو ولسوالیو په 1500 جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید په ګډه سره د کوکنارو د کروندو په لمنځه وړلو کې عملي اقدامات وکړي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال وزیر وویل د راتلونکي کال لپاره پلان لري چې د دولت د اړوندو ارګانونو په مرسته د کوکنارو د کښت، د مخدره موادو د تولید، کارولو او قاچاق د مخنیوي لپاره د تیرو کلونو په پرتله جدي اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې مخدر مواد پکې ډیر تولیدیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، ښه راغلاست.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډېره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ویل کیږي؟
زمخ کله دینه چې د امنیت حق ته لاړ سم، باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو چې ازادي څه ته وایي. باید وایو چې د ازادي حق ته انسان له طبیعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي، او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوی ده، او هیڅوک نشي کولی چې دا حق له چا نه واخلي مګر د قانون په اساس باندې. او د ازادي حق باید وایي چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. یعنی کچیرته د کوم چا د ازادي حق د نورو ازادي ته او یا هم عامه مصالح ته کوم ضرر رسوي، نو دا حق کېدای شي چې محدود شي. د غونه بغیر د حق هیڅکله نشي کېدای چې محدود شي. او دولت کچیري دا حق د افرادو محدودوي، یعنی د خلکو ازادي نه اخلي، نو دا په خاصو شرایطو کې، یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کوم حالاتو کې یا په کوم شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق له یو شخص څخه اخیستل کېدای شي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادي حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. اما بعضی اوقات کله کله داسې کېږي چې دولت د افرادو ازادي ورناخلي او یا هم بعضی خلک بند ته اچوي، نو دا باید د یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی بندي کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې خپل ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شو چې د ټولنې د غړو د ازادي مکسلب کو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغې ټولنې ارزښتونو او د هغې ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل د داسې عمل مرتکبیږي چې دغه د قانون په خلاف وي، دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورته واخلي او یا هم سلب کړي او یا هم د افراد بند ته واچوي. اما دا حالت له ځانه خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط د اول اساسي شرط ده، کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو، باید ټولو له اول باید د هغه د ازادي چې سلبیږي قانوني وي، یعنی د هغه عمل په اساس چې دی نیول کیږي باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندي کوي او هغه بند ته اچوو باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس د کوم خلاف عمل په اساس موږ دی بندي کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي باید بره لوي د دوی د هغوی اتهام ورته وپوهول شي، هغوی ته وپوهول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انکړي او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېیم اساسي شرط دا ده کله چې دا نفر نیول کیږي باید د دوسیه په قانوني مویده کې قانوني وخت کې وسړل شي، یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړی چې څومره وخت کې کوي سي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معین وخت کې د دوسیه سارنوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سارنوالي ته ځي، سارنوالي هم باید هغه معین وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وسیړي تکمیل کړي، او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي باید دوسیه محکمې ته ولیږي، او محکمه هم باید په قانوني وخت کې د دوسیه تر رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او که بندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق ته تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنه سلب کړي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغوی انساني کرامت په نظر کې ونیول شي، یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نوع استثنا نه مني. ما په خپلو نورو برنامو کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پرې کوي یا هم دی تر دوه همي محکمې پور منتظر اوسېږي، باید داسې شرایط او داسې اصول منځته راوړل سي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي. یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوچ په مخ کې ما خپله یوه قضیه سیړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یو انجلۍ وله چې د په دې جرم په اساس باندې د هغه جرم چې د مرتکب شوی او د هغه په اساس باندې دا نیول شوی و، محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما د دوه ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې وله. په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی، او که په داسې شرایطو کې باید موږ کوشش وکړو چې اسانترین لاره منځته راوړو. یعنې د دې نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه پلار ولو، نو سرنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانتونه لري موږ نسو کولی چې دا آزاده کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سر کومک وکړي او آزاد سي، ځکه چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو په خپله ټولنه کې. تر ټولو نه اول موږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغه ته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زموږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډېر دي چې افراد هغه ته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې هغه له هغوی نه کله چې له غینځه کې راوځي ډېر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې موږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترین لارې منځته راولو، او تر څو چې کوای سو قانون عملي کړو تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډېره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه کور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
زه باید وایم چې هر هغه حق چې افرادو ته ورکول کیږي، یعنی هر هغه اساسي او بشري حقونو د افرادو چې دي که په قوانینو کې دي ته اجرایي ضمانتونه وزنه شي، نو هغه حقونه هیڅکله هم نسي کوای چې له هغو نه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو. اما له نیکه مرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده، او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایي ضمانتونه وضع شوي دي. چې له دغو اجرایي ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي مونږ نسو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو، او هم اوویشتمه ماده چې وایي چې د انسان تعذیب ممنوع دی، او د هر چا هر انسان یا هر څوک یا د ټولنې هر غړی کله چې مونږ نیسو باید د هغوی د ازادي سلبېدل قانوني وي او د قانون په اساس وي. او هم د افغانستان د جزا قانون 343 ماده په دې اړه صراحت لري، کله چې څوک د یو د کوم صلاحیت دار قضایي مقام د امره پرته د کوم چا ازادي سلبوي، نو هغه په متوسطه حبس باندې بند کیږي. او کله چې کوم څوک د جال او تزویر له طریقه، یعنی مثلا کوم عادي افراد راځي د پولیسو په لباس کې او یا هم د اردو په لباس کې راځي او خلک بند کوي یا خلک سیړي یا د هغوی ازادي ورناخلي، دغه افرادو ته یې په طویل المدته حبس، یعنی لسو کلونه کم حبس په نظر کې نیولی دی. او په نړیوال اسنادونو کې باید وایو چې په نړیوال اسنادونو کې هم اجرایي ضمانتونه ورته وضع شوي دي. اول خو د نړیوال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې دریمه ماده ده چې وایي هر څوک د ژوند، ازادي او شخصي امنیت حق لري، او هیڅوک نشي کوی چې دا حق ورنه سلب کړي مګر د قانون په اساس باندې. او د همدې اعلامیې نهمه ماده وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر باندې نور افراد توقیف او یا هم تبعید او یا هم د دوی د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. او د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون نهمه ماده هم په دې اړه صراحت لري، وایي چې هر څوک د ازادۍ او شخصي امنیت درلودلو حق لري، هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مګر د قانوني موازینو په اساس باندې.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د داسې تاریخي او ارزښتمنو چینو په اړه غږیږو چې ښایي تاسو یې په اړه ډیر اوریدلی وي، خو د جوړښت او تاریخ په اړه یې کافي معلومات نه لري. موږ نننۍ خبرونه د ننګرهار ولایت د سرو رود په ولسوالۍ کې د سلطانپور چینو ته ځانګړې کړې ده. آیا کله مو د دغو چینو د ارزښت او جوړښت په اړه اوریدلی؟
استن باګورو بابانانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کیږي. د تندې د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، د پمبې ځای کې یو چینه را پیدا کوي. چینه کې
د واده نه به یو ورځ مخ کې چې یعنی مراسم ته نن دوی دلته براغلو و به لامب او د تن جامې به دغه تپری خو سي نوې جامې به د واده جامې به واغوس بیا به مراسم
وته. نو ورځ مونږ دغه چینی تر ازو هغه چینی چې زمونږ باوانانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد دلارې راغله او دغه چینی اوست دغه زمونږ د مذهبي اساسات سره تړلې زايده.
د سلطانپور چینو د ارزښت او تاریخ په اړه به هر اړخیز معلومات په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کوي. ووري راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، کله چې د جلال آباد ښار لوی دیس طرف ته زو د سر رود ولسوالۍ ته رسیږو، له شاوخوا 10 کیلومتره مزل وروسته د سر رود ولسوالۍ د سلطانپور کلی راځي. د سړک کیڼ لوري ته په خامه سړک له لږ سفر وروسته یوه ډیره پخوانۍ او لویه ونه مخې ته راځي چې همدغلته د سلطانپور چینې هم موجودې دي. د سلطان پور چینه د سکانو یو مذهبي او پاک ځای دی چې هر کال د ویساک مراسم په هند غزای کې نمانځي. دا څه ویل کیږي چې شاوخوا 313 کال وړاندې د سکانو مشر بابا نانک په هند غسیمه کې د څه وخت لپاره میشت شوی وو او یاد چینه یې په خپل لاس جوړې کړې دي. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت وایي چې د سلطان پور چینه د اهل هنود یا سکانو لپاره مذهبي ارزښت لري او دوی هر کال په ډېر درنښت سره دلته مراسم منمانځي. نوموړی د دغو چینو د تاریخ په اړه وایي:
د ننګرهار د سرود ولسوالۍ سلطان پور چینه چې د اهل هنود او سکانو لپاره یو مذهبي بڼه لري، دوی د مذهبي عقیدت له مخې دې ته خاص درناوی لري. دا له نن څخه 311 کاله وړاندې د دوی په وینا د دوی مشر چې البته مذهبي مشر یو ګرو بابا نانک نومېده، هغه چې کله له بغداد نه حرکت کوي د افغانستان پر لور، د افغانستان ته را رسیږي، بیا د ننګرهار د سرود ولسوالۍ کې سلطان پور کلي ته ځي، هلته دی میشت کیږي. البته د چینو د رامنځته کېدو فلسفه د اهلي هنود له قوله یا د هغې د عقایدو له مخې فرق کوي. استن با ګرو بابا نانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کیږي، د تندې د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره دی د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، دی په همدې ځای کې یوه چینه را پیدا کوي، چینه کیندي ځان ته، او له د دې ځای د ده پیروان بیا دا چینه پالي. له هماغه وخت نه چې ګرو بابا نانک په سلطانپور کلي کې میشت کیږي او دا چینه را جوړوي، چینه له هغې ورځې نه را په دیخوا د اهلي هنودو د مذهب له مخې هر کال پالل کیږي او دا بیا تاندیږي.
ښاغلی حسرت زیاتوي چې دغه چینې له ډېره پخوا راهیسې موجودې دي او د شاوخوا کورونو خلک چې ټول یې مسلمانان دي، د سکانو لپاره دغو چینو ته په ارزښت قایل دي او داسې چارنه ترسره کوي چې له مخې سکان خفه شي. دا چې د دغو چینو د رامنځته کېدا او ارزخ په اړه د سکانو نظر څه دی، ښاغلی حسرت وایي:
خو اهلی هنود بیا داسې عقیده لري چې ګرو بابا نانک دلته استن خپله لکړه والده په ځمکه او د لکڼې له برکته دلته اوبه را پیدا شوي دي، له ځمکې را پورته شوي او دغه چینې را پنځول شوي. په لحاظ استن ګرو بابا نانک د اوبو د پیدا کولو لټه کړې ده او د لټې له مخې دغه چینه را جوړه کړې ده. که هغوی ورته د دې د لکړې د وهلو یا د زار برکت ګڼي او که د هغه له لورې په لوی لاس دی چینې جوړول، خو دغه چینې د اهلي هنود په مذهب کې خاص او مقدس چینې دي. دوی هر کال د ویساک په ورځ یا د ویساک په اختر کې دوی د سلطانپور چینو ته ځي، هلته لامبي، هغې ته عقیدت وړاندې کوي، هلته خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نوموړی زیاتوي چې سکان خپل ځانګړي کتاب ته د درناوي په موخه موسیقي هم غږوي او نور ټول یې ورسره ترنم کوي چې بیا د سلطانپور تر چینې راځي. د سره رود اوسیدونکي میرویس رحمانی بیا وایي چې د دغو چینو سره نږدې یوه لویا او پخوانۍ ونه هم موجوده ده چې هر کال د ویساک په مراسمو کې سکان هم دلته راټولیږي. نوموړی د دغو چینو د جوړښت په اړه وایي:
د سلطانپور چینې چې دي، د یو مربع شکل ساحه کې جوړه شوې دي یا جوړ شوې دي چې نږدې د 3.5 کیلومتر په اوږدوالي او طول دواړه په دغه اندازه کې دي. دغلته دوو پوړونو کې ساحه ده چې په لومړي پوړ کې لاندې یعنی تا زمین کې چینې دي او اوبه پکې راځي، او په چینو منځ کې هغه سپینې کاڼې دي چې اوبه یې پکې روښانه کړي دي، او بیا د پاسه پې دیوالونه شته خو چت نشته. دغه دیوالونه په دې خاطر چې کله هم دغه اهل هنود څوک راځي دلته لامبي او یا هم د میلې لپاره راځي، نو چې نور خلک یې شاوخوا ته کورونه دي چې وینو ګوري.
د رحماني په خبره چې پخوا د ودونو په مراسمو کې هم سکان د سلطانپور چینو ته راتلل، خو اوس دا چاره ډیره کمه شوې ده.
پخوا دوی موږ ته چې مشرانو کیسې کولې، زموږ عمرونه خو ډیر کم دي، هغوی به ویل چې دغه د هندوان یا هنود دوی چې کله واده و، نو د واده نه به یو ورځ مخکې چې یعنی مراسم ته د نو دوی دلته به راغلل، وبې لامبه او هغه د تن جامې به یې دغلته پرېښوستې، نوې جامې به یې د واده جامې به یې واغوستې، بیا به مراسمو ته لاړ. خو اوس هغه حالات نشته، اوس یوازې د ویساک په ورځو کې هندوان هغلته راځي. بس
دی وایي چې پخوا به چینو ته یو شمېر مسلمانان هم راتلل او میلې به یې کولې، خو اوس د میلو لپاره هم څوک نه راځي او ښایي لامل یې ناامني وي. سکان چې کله خپل اختر یا ویساک نمانځي نو د سلطان پور لچینو سره خپل دودیز موسیقي هم ککوي. د سلطان پور د چینو د ارزښت او ویساک په اړه لخاغلی آرمیت سنگ او جیجت سنگ خبرې واوري.
اول ورځ مونږ دغه چینی ترازو هغه چینی چې زمونږ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغلی و او دغه چینی وویسته دغه زمونږ د مذهبي اساساتو سره تړلی ځای دی.
زمونگا مراسم پخوانے وقتوں کے پنزل سوزے بیاد وہ رز پورے راغلو وہ نفوس کم وال وجہ زمونگا مراسم راغل در رز پورے وہ ننچ منگا دلتا راغل یسو منگا دے خپل دے اختر المنظر لو پار راغل یسو دلتا دے دعا لو پار راغل یسو دا منگل پار ډیر پاک زیادہ ډیر زیارت زیادہ منگل پار زی بابا نانا سب زیارت دے ہم دا
دوی لنا امنی ہم شکایت کوي او وای کچیر امنیت وے نو دوی بخپل مراسم په آرام زړه سره تر سره کولی ځکه سلطان پور چینی لخار لری دی او اوس دغه سیمه هم ناامنه شوې ده. د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله هم له امنیت شکایت کوي او وایي چې پخوا به ګڼ سکان راتلل او حتی ځینې به یې له هندوستانه څخه هم راتلل.
پخوا به د سرخود سلطانپور د هندوان تل مدام راتلل لمبا دپاره به تلل چکر به یې وخت سیل ته به راتلل که نه اوس چې دی ما په مشخص ورځو کې راځي لکه د نوروز ورځ شول یا ما درې ورځې اختر لمانځي دلته نور بیرته ځي علت دا ده چې نامني زیاته شوې ده او هندوان
د ده په خبره چې سکانو به په دغه سیمه کې د چوب بازی ګډه هم کوله او ګڼو مسلمانانو به هم ورسره په دغو مراسمو کې برخه اخیستله. خو په اوس وخت کې د ناامنیو له امله مسلمانان هم ورسره نه یوځای کیږي.
پخوا به چې کله هندوان سلطان پور ته راتله سرخود شاوخوا علاقو خلک چې دا ټول راتله د هندوانو د ویساک ته به راتله د هندوانو میلې به یې لیدلې سیل به یې کوو اوس چې هندوان او سکان کله راځي څوک سیل ته نه راځي هماغه خاص پولیس ورسره راځي هماغه د امنیت نیولی او نور څوک دا نه ورپرېږدي چې ورشي.
ښاغلی رحیم الله وایي چې د سلطان پور له چینو سره وه د ویساک په مراسمو کې د یو شمېر دوکاندارانو ښه دوکانداري هم روانه وه خو اوس دا چاره په ټپه درېدلې ده.
درنو اوریدونکو موږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د تاریخي ځایونو د ساتنې په هیله تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کچېرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمېره 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Oh.
تګوري دې ملګری تپني مشپو کې ویخه در تګوري دې ملګری دشبو مې پتا مې نه رڼا ستوري دې ملګری خدای وطن ساتون کے دے دے خاورے ساتون کے دے دے خاورے لگو من دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے سگتون کے دے دے خاورے ساتون کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے سحر دے کما خان دے